یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو نوري هرکلی کوم. و بوري چې د افغانستان حکومت د هغې اعلامیې هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او 15 اروپایي هیوادونو خپره کړې او د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې. پر دې موضوع د چارو له یوه کتونکو سره خبرې کوو. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځ هیوادونه وایي د یوې دایمي سولې تړون ته د رسېدو لپاره چې پرې افغان جګړې ختمه سي متحده پاتې دي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي د طالبانو څلور قومندانان په دغه ولایت کې نیول سوي دي او روسیا نن د لسګونو افریقایي مشرانو د غونډې کوربه ده. د خبرونو تفصيل. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاریخوالي پر کمیدو او اوربان ټینګار کوي. دغه وزارت وایندي ناجیه انوري نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت غوښتنه ممده ده چې مخکې له دې چې پروسه شروع شي باید د تاریخوالي کم شي او اوربان وشي. د دې لپاره چې په اوربان نه وي نو دا پروسه چې مستم مونږ بوزو بیا پاغه کې مشکلات اتمن پیښیږي. دا د مونږ خاصه او دا د مونږ پیش شرط.
افغان حکومت داسې مهال دا خبرې کړي چې د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځ هیوادونه وایي چې د یوې دایمي سولې تړون ته د رسېدو لپاره چې پرې افغان جګړې ختمېدای سي متحده پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خپره سوې چیرې چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له خپلو برتانیي، فرانسوي، جرمني، ایټالیې او نارویجي سیالانو او د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد د دوه ورځو لپاره بروکسل ته تللی دی. په اعلامیه کې دا ذکر شوی چې لویدیځوال افغان حکومت، طالبانو، نورو افغان سیاستوالو او د مدني ټولنې له مشرانو سره ګډ کار ته لیواله دي څو د یوې جامع او دوامدار سولې تړون ته سره ورسیږي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان له ټولو ښکېلو غاړو غوښتي چې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي پړاو پر مهال دي اوربند وکړي څو د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یوه سیاسي لاره پیدا سي. بلخوا طالبانو نور افغان ډلو ته ویل سوي چې پرې نږدې هیواد یې د القاعده او نورو نړیوالو تروریستي ډلو لپاره امن ځای سي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو څلور قمندانان یې په دغه ولایت کې نیولي دي. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دا قمندانان د پروان او بغلان اصلي اوسیدونکي وو او پولیسو د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر مټ ونیول. ولیزاده زیاتوي چې له دې څلورو کسانو یې لومړی دوه تنه د جبل سرج ولسوالۍ په متک پله کې او دوه نورې هم په غوربند دره کې داسې وخت نیولی چې د بریدونو نیت یې درلود. پولیسو تیر شپه په کندهار کې دوه انسان تښتونکي وژلي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه ملي پولیسو د کندهار د پنځم امنیتي حوزې اړوند د شورندام په سیمه کې دوه هغه کسان وژلي چې څه موده وړاندې د کندهار د دوهمې حوزې له فاروقیه مدرسې څخه یو ماشوم تښتولی او بیا یې د هغه له کورنۍ څخه پیسې غوښتې. بارکزی وایي دواړه کسان د پولیسو سره په نښته کې ووژل شول خو دغو کسانو تښتولی ماشوم لا وختي وژلی و. د پولیسو ویاند وایي د انسان تښتونکو په وړاندې کندهار کې د امنیتي ځواکونو هڅې چټکې سوي دي او په دې وروستیو کې د ګڼو تښتونو مخه نیول سوې. د افغانستان په لویو ښارونو کندهار، کابل، هرات، ننګرهار او بلخ کې تل د انسان تښتونې یا اختطاف پیښې ترسره کیږي چې اکثر تښتول سوي کسان یا وژل کیږي یا ځورول کیږي. زموږ خلاصه د راډیو وري. ترکیه اعلان کړی چې د سوریې په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ سیمې بهر د کورد ملیشو پر ضد عملیاتو اړتیا نه لیدل کیږي. د ترکیه دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې نوي عملیات نه پیلوي ځکه امریکا متحده ایالاتونو انقرې ته معلومات ورکړي چې کورد ملیشې د سوریې د شمال له سرحدي سیمو وتلي دي. پرون د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیه په ساحلي شهر سوچی کې شپږ ساعته غونډه وکړه. په دې دوړخیزه غونډه کې موافقه وسوه چې د سوریه په شمال ختیځ کې ګډې ګزمې وسي او کورد جنګیالیو ته بیا نوی ضرب لاجل ټاکلی چې له سیمې پوره ووځي. روسیا نن د لسګونو افریقایي مشرانو د غونډې کوربه ده. دا غونډه د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې داسې مهال جوړیږي چې مسکو په افریقا کې د نفوذ د ډېرېدو هڅې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دا دوه ورځنۍ سرمشریزې د خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسي سره په ګډه پرانیزي. السیسي د افریقایي ټولنې مشري هم کوي. کرملین ویلي چې د افریقا د 450 مشرانو څخه 340 یې په دې غونډه کې ګډون تایید کړی دی. او په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شش دفیر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر څخه غوښتي وو چې مخکې تر دې چې له ده سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه د تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالف سره ارتباط لري. امریکایي ډیپلومات ویلیام ټیلر دا خبرې پرون د کانګرس د یوې درې کسیزې ډلې مخته وکړې. دیموکراتان غواړي چې ولسمشر ټرمپ له کیف سره د مشروطې معاملې له امله استیضا کړي. ښاغلی ټرمپ د جولای په 15 د اوکراین له ولسمشر زیلینسکي سره په ټلیفون خبرې کړي او لاغت خی غوشتي و چې په اوکراین کې د جو بایدن او داغه د زوی د شتمنۍ په اړه معلومات ورکړي. داغه وخت و چې ولسمشر ټرمپ له کیف سره د نږدې 400 میلیون ډالر په ځین مرسته درولې و. د خبرونو پای.
لفری بازهر نمنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاند پراپرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت د هغې لامې هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او 5 اروپایي هیوادونو خبره کړې او د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د دولت غوښتنه هم ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید دا تاوتریخوالی کم شي او اوربند وشي.
دا مسله مو د سیاسي چارو له یو کارپوه سره هم په مرکه کې څېړلې ده.
زه فکر کوم دا اول ګام دی چې اروپایي ټولنه په مجموع کې د یوې خوانه روسیا د بلې خوانه چین ورسره دا هیوادونه ټول په همدې باندې ټینګار کوي چې دا مسله بل حل نه لري پرته د مذاکرات نه.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي را روان ژمی به هغه سیمې بیرته تر خپل واک لاندې راولي چې اوس د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې دي. خو خلک د داسې تصفیوي عملیاتو غوښتنه کوي چې ولسي وګړو ته پکې زیان ونه رسیږي.
تصفیه عملیات غواړو چې تر څو پورې په هغې کې ولسي وګړو ته توان نوي وخته ځای په ځای تصفیه عملیاتو تر شا باید هلته پوستي قرارګاه ایجاد.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري ترکیه ویلي دې ته اړتیا نشته چې په سوریه کې د کورد وسلوالو په وړاندې عملیات له اوسنۍ سیمې پراخ کړي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وزي اوریدل شي. د افغانستان حکومت د هغې وروستۍ اعلامیې هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او 5 اروپایي هیوادونو خبره کړې او د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلېدو د مخ د تاوتریخوالي په راکمېدو او اوربند ټینګار کوي. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت البته د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره افغانستان د حکومت مهم شرط ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره نه پړاو خبرې ترسره کړي بیا د سولې د هڅو په ترڅ کې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد د اروپایي ټولنې له مشرانو سره په خبرو کې پر همدې موضوعاتو ټینګار کړی. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره دی. تورمان صاحب د افغانستان د حکومت غبرګون د دغه پتیره بیا په ځانګړي توګه د دغه وروستۍ اعلامیې په وړاندې څه دی؟
بله نوری سه بروسل هغه چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي او د اروپای ټولنې د استازو ترمن د افغان سول لپاره په خبرو کې د جګړې د ښکېل خواو او لخوا د تاوتریخوالي په راکمولو ټینګار وشو. د سول په چارو کې د افغان دولت وزارت هم د سول په خبرو تر بیا پیل د مخه د تاوتریخوالي راکمیدل غواړي. دغه وزارت وایندې ناجی انوري نن چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ټکی د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت شرطونه دي.
د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت غوښتنه ممدا ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید دا تاوتریخوالی کم شي او اوربند وشي. د دې لپاره چې که اوربند نه وي نو دا پروسه چې مخکې موږ بوزو بیا په هغه کې مشکلات حتمن پیښیږي. دا زموږ خاصه او دا زموږ پیشرفت ده.
اغلی نوری دغه شان ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مالکیت او مشروعیت تر سره شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیزا تیر دوشنبه په ورځ له بروکسل څخه د خپلو تازه سفرونو لړۍ چې مسکو ته تک هم پکې شامل دي پیل کړې. د اروپای ټولنې د استاذو او د شاند ملګرو ملتونو له استاذ سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر اکمالو او د بین الافغاني خبرو پر مهال د جګړې له ټولو خواو لخوا د اوربند په اړه د هوکړې ټینګار کړی دی. دغه وروسته په خبرې شوې ولسمدایز اعلامیه کې د غشان په افغانستان کې د ښځو او ځوانانو په شمول د بشري حقوقو په خوندیتوب هم ټینګار شوی. په اعلامیه کې راغلي چې د غونډې ګډون کوونکي د افغانستان خپلواکۍ حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته په درناوي سره د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه سره شریک کړل. د یادونه ده چې وروسته له یو ځنډ څخه وروسته په دیش په ورځو کې د افغانستان د سولې د بیا د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې سړې شوې خبرې یو ځل بیا تودې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې په سپتمبر میاشت کې هغه مهال د ولسمشر ټرمپ لخوا لغوه شوې چې د کابل په ششدرک سیمه کې د طالبانو په یو برید کې د امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. خو نوري سپ طالبانو تر اوسه د افغان سولې په تړاو د بروکسل د اعلامیې په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. بل نوري سپ
بلې تورمن صاحب دغه اعلامیه داسې مهال خپریږي چې ټاکل شوی موسکو او پیکینګ په راتلونکو ورځو کې د افغانستان د سولې د مهمو غونډو قربانوي. په موسکو کې د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی دغه راز د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازی او د چین ځانګړي استازی په دغه درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. ویل کېږي چې دغه د جمعې پورس کې یو پیکینګ به هم د راتلونکو دوشنبه او سیشن به پورس د بین الافغاني خبرو کوربه وي چې د افغانستان حکومت هم بلنه ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د غونډې ته دوی هم تیاری نیسي. د دغه غونډو په باب ورستي د کابل عکس العملونه څه دي؟ آیا د موسکو غونډې ته به هم د افغانستان د حکومت کوم استازی لاړ شي او آیا د پیکینګ غونډې ته د افغانستان د پلاوی پر ترکیب خبره ورسته شوې ده د ترکیب کنه؟
بله نوری صاحب، ما د همدغه موضوعات له اغلی انوري سره خبرې وکړې په دې موضوعاتو. هم هغې د مسکو د غونډې په اړه ما د دې نظر وغوښتو وویل چې مخکې وخت دی چې د مسکو د غونډې په اړه خپل نظر څرګند کړو. خو د کمپلایو د استولو په اړه یې ونه وی. د پیکینګ د غونډې په اړه دوی وویل چې په دې اړه تروس پرې وروستۍ فیصله نه ده شوې چې پلاوی به لیږل کېږي که نه. خو شېبه مخکې د افغان حکومت یوې بر سرچینی د لپاره چې د موضوع حساسیت کولای ونه غوښتل چې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې د پیکینګ غونډې ته به افغان حکومت کم پلاوی وانستوي. خو تروس پر رسمي دریز د حکومت په دې برخه کې نه ده څرګند چایا پلاوی به واستوي او کنه. بل نورې سه
بلې اجمل تورمن تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سولې د تکنیو هڅو په باب مو وروستي پرمختګونه واوریدل. البته د یادونې وړ بولو چې پیکینګ د راتلونکي دوشنبه او سیشنبه په ورځو د بین الافغاني خبرو کوربه دی. دا به څلورم ځل دا ډول خبرې ویل دي. مخکې دوه ځلې په موسکو کې دا ډول خبرې شوې او یو ځل هم په دوحه کې چیرې چې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمن نه پړاو خبري وشو. خو دا خبري په تیر سپتمبر میاشت کې ورسره لغوه لغو شو چې په کابل کې د طالبانو په بم چاودنه کې یو امریکایي سرتیری او د غرضي یولس کسان ووژل شول. ولسمشر ټرمپ د دغې حملې وروسته دا خبري لغوه اعلان کړې. خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو، دغه وروستۍ هڅې د څه لپاره دي؟ آیا بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې له سره پیل شي او که د بین الافغاني خبرې؟ یو شمېر افغان کارپوهان د سولې بیا ځلي خبرو اترو ته ډېر هیله مند دي. یو هم د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود دی. زما همکاري ناجیه صافی ورسره مرکه کړې، په سر کې ترې پوښتلې دي چې دغه وروستي سفرونه د چارواکو د دې لپاره دي چې د سولې خبرې ډېر ژر پیل شي.
زما پان باندې دا کم فعالیتونه چې بروکسل کې او پاریس کې او د اکتوبر په 15مه نیټه د جمعې په ورځ په ماسکاو کې غونډه کیږي، دا ټول یو نوی فشارونه دي په امریکا کې چې د یوې خوانه جمهور رئیس ترامپ غواړي چا څومره زر خپل ساکر د افغانستان نه وباسي، او د بلې خوانه یو شمېر خلک په امریکا کې هم د جنگ نه ستړي شوي دي. نو په دې اړوند ښاغلي خلیزاد چې کله خپل سفر د یک شنبه په ورځ د امریکې نه شروع کړ، راغې بروکسل ته، راغې بروکسل کې د جرمني، فرانسې او د یو شمېر نورو هیوادونو لکه ایتالی د استازو سره ولیدې او ټول ورسره په دې باندې توافق وکړ چې د افغانستان مسله باید د مذاکراتو د لارې حل شي. نو زه فکر کوم دا اول ګام دی چې اروپایي ټولنه په مجموع کې د یوې خوانه روسیه د بلې خوانه چین ورسره دا هیوادونه ټول په همدې باندې ټینګار کوي چې دا مسله بل حل نه لري پرته د مذاکرات نه. نو درېمه غونډه چې بیا په چین کې جوړیږي، چې په هغې غونډه کې د افغانستان حکومت هم بلنه ورکړی ده او کېدای شي چې ښاغلی دانش هم دې غونډې ته لاړ شي. یو شمېر نور وتلي قوماندانان د تنظیمونو چې پخوا مسکو ته تللي وو هغوی هم په دې غونډه کې برخه اخلي.
بله، ستاسو په نظر دغه هلې ځلې د سولې د خبرو اترو د بیا ځلې پیل لپاره څومره ګټورې دي؟
زما په اند بل د حل لار نشته دی. تر هغه ځایه پورې چې دا مسایل ګورم او ارزوم، امریکایان درې لارې لري. یوه لاره دا ده لکه سوری غوندې چې ناڅاپي سار افغانان جیک شي او دوی وایي چې موږ افغانستان خوشي کړی دی. دویمه لاره دا ده چې دوی جنگ ته ادامه ورکړي چې ټوله دنیا د ناتو په شمول د جنگ نه ستړي دي. درېمه لاره همدغه د مذاکراتو لار ده. په مجموع کې اکثریت خلک نن په افغانستان کې په سیمه کې او په نړیواله کچه سوله غواړي.
په دغه مرحله کې کومو ټکو ته باید جدي پام وشي تر څو بیا ځلي خبرې بریا ته ورسیږي؟
او دا دقیقه پوښتنه ده. زما په نظر باندې د افغانستان دولت دغه اشخاص، افراد چې د سولې په میکانیزم یا د سولې په پروسې کې شامل دي او قرار داده چې دوی چین ته هم لاړ شي، دا باید واقعا هغه کسان وشي چې زیاتره د تنظیم، د سیمې، د ژبې، د ټیم، د قوم په اساسونه ټاکل شي. دا باید هغه کسان چې دوی د افغانستان ملي مسایل یا ملي ګټې دوی ته په اول قدم کې وسی او په دویم قدم کې دوی سره پوهاوی، د سینه چې دوی لاړ شي دوی هم د خپل د تنظیم د دریزه یا د سیمې د دریزه خبرې وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داودو چې د افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د مختلفو لورو د وروستیو هلو ځلو په باب خپل نظر سره شریکو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او اوس هم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې نن له یوې چینایي کمپنۍ سره د جلغوزو د صادراتو یو تړون لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون نن ماښام په 6:30 کې لاسلیک کېږي چې له دې لارې به د جلغوزو صادرات چین او نورو هیوادونو ته زیات شي.
صادرات وکړي او د افغانستان تر راغلي د افغانستان جلغوزې رانیسي او دا جلغوزې به انشاءالله ښه فیصله کړي او د افغانستان کې د مختلفو لارو صادرېږي لکه د حیرتانو د لارې.
بلې خوا د پکتیا د سوداګری خونی مشر نصیر علمیار ازادي رادیو ته ویل چې نن په دغه ولایت کې د جلغوزو د پروسس د مرکز د بنسټ جبر یې خودل شوی چې په دې مرکز $1,000,000 لګښت راځي او پیسې د خصوصي سکتور لخوا ورکول کیږي. په دې ورسیو کې بهر ته د جلغوزو د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي په تیرو اتو میاشتو کې د $500,000,000 پر ارزښت 900 تنه جلغوزي بهر ته صادر شوې دي. په بهر کې د محل د جلغوزو یو کیلو په $50 خرڅیږي. هلمند کې د کوکنارو پر ځای سویابین کرل کیږي. د دغه ولایت د کرنې رئیس رفیع الله قلم ازادي رادیو ته وویل چې د هلمند آب هوا د سویابینو کرکیلې ته مناسبه ده. نوموړي وویل چې سږکال د هلمند لښکرګاه، ناوې، نادلي او نهر سراج کې کرل شوي سویابین ښه حاصل ورکړی. په هلمند کې تازه د سویابینو د راټولولو فصل پیل شوی. د کرنې وزارت وایي د کوکنارو پر ځای د سویابینو کرکیله بزګرانو ته تر ډیره اقتصادي ګټې رسوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ دیرش پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 95 پوله، او زر پاکستانی کلداری 390 افغانۍ.
ازادي راډیو اوریده پی او سټډیو غرمنی خبری خبرونه او سمنی ونړی والا موضوع. ترکیه اعلان کړی چې د سوریه په شمال ختیځ کې د عملیاتو له وسنۍ ساحې څخه د باندې د کورد ملیشو پر ضد عملیاتو اړتیا نشته. د ترکیه دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې نوي عملیات نه پیلوي، ځکه د امریکا متحدو ایالاتونو انقرې ته معلومات ورکړي چې کورد ملیشو د سوریه له شمالي سرحدي سیمو څخه وتل پیل کړي دي. د دې موضوع په اړه د جزئیاتو لپاره ملالای بشیر راسره په سټډیو کې دی. ملالای جان، د روسیې او ترکیې لوړپوړو مشرانو پرون په سوچي کې سره وکتل، دوی پر کومو موضوعاتو یا په کومو ټکو توافق وکړ؟
مننه نوري صاحب. لکه تاسو چې ویل، پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې شپږ ساعته غونډه وکړه. په دې دوه اړخیزه غونډه کې موافقه وسوه چې د سوریې په شمال ختیځ کې ګډې ګزمې وسي او کور جنګیالیو ته بیا نوی ضرب الاجل ټاکلی چې ټول د لسیمې ووځي. دواړو مشرانو وویل چې یو نوی یو نیم سل ساعته اوربند به لسې شنبې پیل سي چې پر مهال یې باید کور ځواکونه او د ترکیې او سوریې سره له سیمی تخووزی. د اوربند په خبرو کې د هغې سیمې په اړه بحث وسو چې له 5 کلونو راهیسې کردانو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ له داعش سخت دریځې ډلې څخه نیولې وې او په دې جګړه کې زرګونو کردانو وژل شول.
کله چې کردان له دې سیمې ووزي، نو آیا د دې بیره شته چې سخت دریځې به یو ځل بیا دا سیمه ونیسي؟
نوري صاحب، امریکا ویلي دي چې تمه لري چې ترکیه او کرد ځواکونه به د سوریې په شمال کې د داعش ډلې هر ډول فعالیت ځپي. دا خبره سوریې ته د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري د امریکا د سنا د بهرنۍ چارو کمیټې ته پرون د سې شنبې په ورځ په غونډه کې وکړه. د ویل که کردان او ترکیه له یو بل سره مخامخ کېدو ته اړ نه سی، د ویل چې امریکا پر دوی تکیه کولای سي چې د داعش پر ضد به جنګیږي. د یادونه ورده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف تایید کړه چې ترکیه او روسیې ځواکونه په سوریه کې په هایله سیمه کې غزمه پیل کړې دي. یو کورد چارواکی هم تایید کړی ده چې ملیشو یې د امریکا په منځګړیتوب له توافق سره سم دا سیمه پرې ایښې ده. سوریه د ترکیې عملیات غندلی دي او وړاندیز یې کړی دی چې له کورد ځواکونو سره متحد کېدای شي.
بل لمل بشیر لتاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، و امریدل چې ترکیه ویلی د سوریه په شمال ختیځ کې د عملیاتو هغه ساحه چې اوس د کورد وسلوالو پر ضد پکې عملیات پیل کړي نور نه پراخوي او نه هم ورته اړتیا شته.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادی رادیو اوری. بیرته راګرځو د افغانستان موضوعاتو ته. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي را روان ژمی به هغه سیمې بیرته تر خپل واک لاندې راوړي چې اوس د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي، خو خلک د داسې تصفیوي عملیاتو غوښتنه کوي چې ولسي وګړو ته پکې زیان ونه رسیږي. روان کال د پکتیا په یو شمېر سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې ډېر ځلې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي وو. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د پکتیا امنی قومندان محمد عثمان جنباز ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په ټول قوت د وسلوالو مخالفینو عملیات په شاتم بولي او دوی ته ماته ورکړې. ښاغلی جنباز وویل د راتلونکي ژمي لپاره ځنګړي امنیتي تدابیر نیولي چې له مخې به هغه سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي چې د مهال د دوی تر واک لاندې دي.
سګنای کال اکثره ولایتونو ته دوی سقوط ورکړي او په عین حال کې دوی د خپل عملیاتو نوم الفت عملیات کړل. خوشبختانه ستاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې وتوانېدل چې دوی هغه کوم شوم اهدافونه چې دوی درلودل هغه له خاورو سره یو سانسي او په مات سره مخامخ سي. موږ مشکلاتونه هم درلودل په خپل برخه کې درلودل، ټپیانو هم درلود، شهیدان و هم درلود. خوشبختانه د تیرو کالونو نه په دې خوا سګنای کال موږ کامیاب او موفق وو.
له بلې خوا د پکتیا ولایتي شورا بیا په هغو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو غوښتونکي ده چې په وینا یې د پسرلي په موسم کې پکې د وسلوالو مخالفینو تحرکات زیات وو، خو دوی ټینګار کوي چې په عملیاتو کې باید د ملکي وګړو خوندیتوب ته ځانګړی پام وشي. د ولایتي شورا مرستیال محمد ایوب غروال ازادي راډیو ته وویل
اوړي په موسم کې لکه د جوانی خیلو، پټان، ځاځیاري، احمد ابا سرمت په دغه ولسوالۍ کې د ستونزې د سترګو کې تصفیهي عملیات وړو چې تر څو پورې په هغې کې ولسي وګړو ته توان نه وي وخته ځای په ځای تصفیهي عملیاتو تر شا باید هلته پوستي قرارګاوي ایجاد.
د پکتیا امنیه قومندان په داسې حال کې د پسرلنیو عملیاتو د بریالیتوب خبره کوي چې د ولایتي شورا د یو شمېر غړو په وینا اوس هم د دې ولایت د ځاځي اریوب، سیدکرم، زرمت، روحاني بابا او یو شمېر نورو ولسوالیو کې وسلوال طالبان حضور لري او وخت نا وخت له امنیتي ځواکونو سره جګړې کوي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس هم د کابل چاپي خبرونه ته کتنه کوو. نجا صافي ته بغوښ شو.
ویسا ورسپانې په سرمقاله کې لیکلي د وروستیو راپورونو له مخې ویل کېږي چې د اکتوبر په وروستیو کې په چین کې د طالبانو په شمول بین الافغاني غونډه جوړیږي چې دې غونډې ته حکومت هم بلل شوی چې د سیاسي ډلو په ترکیب کې به غړي شریک وي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د بین الافغاني خبرو او د سولې د بهیر داسې مهال بیا پیلېدل ډېر د حیرانۍ خبر دی، دا ځکه چې په افغانستان کې د حکومت قانوني موده پخوا ختمه شوې او د انتخاباتو سرنګ والی ته په پام د نوي حکومت جوړېدل په لنډ وخت کې ناشونی ښکاري. د سرمقالې د لیکوال په باور دلته لورای ښکاري چې د امریکا لیوالتیا د سولې په نوم پروسې ته زیاته ده. د خلیزات سفرونه بیا پیل شوي او اشرف غنی حکومت خپلې پخوانۍ بولالي تکراروي. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړې چې ولې امریکا د سولې د بهیر د پیلولو لپاره د نوي حکومت رامنځته کېدو ته انتظار ونه کړ. د سرمقالې لیکوال لیکي د دې پوښتنې یو ځواب دا دی چې په دې پروسه کې د پخوا په څیر د افغانانو رول او اراده ورته د حساب وړ نه ده. اصلي لوری طالبان دي چې توافق ورسره وکړي او هغه به په افغانستان کې عملي کوي. د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د قطر او مسکو یا چین په لوکسو هوټلونو کې سوله نشي کېدی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان هغه مهال دایمي سولې ته رسیدای شي چې دغه پروسه د افغانانو لپاره رهبري شي، ځکه افغانان د باعزته او تلپاتې سولې غوښتونکي دي او افغان حکومت د خپلو خلکو غوښتنې ته ژمن دی. د سرمقاله لیکونکي په باور که څوک سوله کوي لومړی د سولې لپاره د ژمنتیا خودلو لپاره اوربند وکړي، بیا د راشي ل خپل زپل شوی او زوریدلی افغان سره سوله وکړي. کنه له دې پرته د قطر او مسکو یا چین په لوکسو هوټلونو کې د افغانانو سره پټه سوله نشي کېدی.
ستاسو له پیغامونو
د افغانستان لوړ پوره چارواکو ته دا خبرداري ورکوم چې وروره دا د افغانستان ترازوګان نه دي، دا د لوګر سرک نوې جوړ شو وروره. 15 د زغال پاکستان ته سارینه او په ګردیز باندې کته دي، د دې مخنیوي سونه کو دا ترازو مخکې بند و، بیا دا اوس بیا شروع شوی دا او خیر په ډبل ډبل اخلي او وروره سرک نوې سرک جوړ کړی دا بیا سرک پہ تباہ و برباد کئی دام چیران رو کانچے پہ کرادات وار کی رو رکال کرادات آتی بھی دام چیلر والان روپی اخلی موٹرون آویا یا پنزا یا کن زغال پاکستان تا پہ گردیت پہ لوگر دیس پہ شارناو بند پاکستان تا اولی دی جی مخنوائی دی اوکی او داخل پیغامون میں او رسی کلول پرو چارواکو سلام علیکم آغا شیرین مخلص کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته خپل پیغام پرېږدم. په کاتي پروا په سیمه کې چې دا کوم سفارت د پاکستان د ویزې لګی، آیا د دې رشوت خورګي مخاور نه نیول کیږي؟ کارا براره کمیشن کاران دي 4000-5000 روپۍ ته نه اخلي، شل نفره 50 نفره برابرۍ. هغه د جماعت خوا دروازې مخته د جنرال جرات کور ته چې مخامخ دروازه د سفارت ته 10 بجې 1 بجه د دروازې اسکرو سره لاره یوه ده. سبا نوبت دی او خوار و غریب 4-5 شپې هلته بیرون میزاره دي، او زنانه هم دې زیاته کېږي، د پښو لندې کېږي، ماشومان هم دې زیاته کېږي، د پښو لندې کېږي. دا څه رقم حکومت دی، څه رقم قانون دی؟ داخل د انګړ کې ته بېعزتي د چاسر وي، بېچارهګانې چادریګانې په سینې خالدارو کې بندې، د چا بوټ ورو کې پټیل ماټیر کې، د چا ماشوم پښو لندې، ډېره بېعزتي ده. او د پاکستان کم پولیسان چې دي هغوی په کمرو کې ورته ګوري خاندي. دا څه رقم حکومت دی د افغانستان؟ وسلام په احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان او نیزه خپرونه مه هیروي. خو اوس فریبا ظاهر ستډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي پر کمېدو او اوربن ټینګار کوي. د دغه وزارت ویاندي ناجي انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې تر خبرو د مخه اوربن د افغان حکومت په شرط دی. د خبرې داس مل کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځو هیوادونو ویلي چې د یوې دایمي سولې تړون ته د رسېدو لپاره چې پرې افغان جګړه ختمه شي ژمن پاتې دي. هم درز د طالبانو د سیاسي دفتر وین سویل شاین ویلی چې د چین هیواد په د اکتوبر پر 28مه او 29مه د ولر بین الافغانی خبرو کوربوي. پولیسو تیر شپه په کندهار کې دوه انسان تښتونکي وژلې دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه ملي پولیسو د کندهار د 15 امنیتي حوزې اړوند د شورندام په سیمه کې دوه هغه کسان وژلې چې سمو د وړاندې د کندهار د 2 حوزې له فاروقي مدرسې څخه یو ماشوم تښتولی او بیا یې د هغه له کورنۍ پیسې غوښتې. بارکزی وایي دواړه انسان تښتونکي د پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي، خو دغو کسانو تښتولی ماشوم لا وختي وژلی و. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو 4 قومندانان په دغه ولایت کې نیولې دي. د پروان امنیت قومندان محمد محفوظ ولی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قومندانان د پروان او بغلان اصلي اوسیدونکو او پولیسو د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر مټ ونیول. ترکیه اعلان کړی چې د سوریه په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ سیمې بهر د کوردمیشتو د کورد ملیشو پر ضد د عملیاتو اړتیا نه لیدل کېږي. د ترکیه دفاع وزارت پرون په ویلامې کې ویلي چې نوې عملیات نه پیلوي، ځکه امریکا متحده ایالاتونو انقرې ته معلومات ورکړي چې کورد ملیشه د سوریه د شمال له سرحدي سیمو وتلې دي. او روسیا نن د لسکونو افریقای مشرانو د غونډې کوربه ده. د غونډه د روسیا په ساحلي شهر سوچي کې داس مال جوړیږي چې مسکو په افریقا کې د نفوذ د ډېرېدو هڅه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دا د ورځني سرمشریزه د خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره په ګډه پرانیزي. السیسی د افریقایي ټولنې مشري هم کوي. کرملین ویلي چې د افریقا د 45 هیوادونو او حکومتونو مشرانو څخه 43 په دې غونډه کې ګډون منلی دی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وزم سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فيه ماتي ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښتو راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د پاسه 300 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنی قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادۍ رادیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د میزان د میاشتې پر 28 نیټه د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې په یو کورلا موټر کې 160 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د جلال آباد ښار د اومې ناحیې اړوند استوګنې په یو کور کې 18 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه شیشه ونیول. د دې موادو د قاچاغ او ساتنې په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. په کابل ښار کې څه د پاسه 500 لیټره شراب ونیول شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادۍ رادیو ته وویل د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د میزان د میاشتې پر 28 نیټه په بیلابیلو عملیاتو کې د کابل ولایت په دوهمه ناحیه او بګرامۍ ولسوالۍ کې 500 لیټره شراب، 1 کیلوګرام هیروین او 1 کیلو چرس ونیول. د دې موادو د خرڅلاو په تور د یوې ښځې په ګډون څلور کسان هم نیول شوي دي. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد ونیول. د نیمروز ولایت امنیت قمندان علادات فدایي ازادۍ رادیو ته وویل په زرنج ښار کې د امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې په یو باروړونکو موټر کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه شیشه او څه د پاسه 3 کیلوګرامه هیروین ونیول. په دې عملیاتو کې یو لوی قاچاقکونکی هم نیول شوی چې له ډېرې مودې راهیسې د پولیسو لخوا څارل کېده. د کندهار ولایت پولیسو څه د پاسه 15 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د کندهار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د کندهار ښار په دریم او دیارلسمه ناحیو کې 14 کیلوګرامه چرس، نږدې 1 کیلوګرام تریاک او 300 ګرامه هیروین ونیول شول. د دې موادو د خرڅلاو په تور یو کس هم نیول شوی او بیا له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې ته سپارل شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له کابل ښار څخه په لسګونو معتادین د درملنې لپاره راټول کړل شول. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې د امنیت قمندانۍ د پولیسو په مرسته د کابل ښار له بیلابیلو ناحیو څخه 150 معتادین راټول او د درملنې لپاره زربسترز روغتون ته انتقال کړي دي. د یادونې وړ ده چې د سګنی شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په وو مرحلو کې له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي.
د افغان حکومت د قابلیت او توانایي لري چې مبارزه د مخدره توکو سره په افغانستان کې وکړي.
په یو بل راپور کې مو د بیا سرپناه معتادو ښځو له حاله خبرو.
یکی از علتای که تا 45 زیادی جاستن همی است که یا خونه نداره.
د معتادینو د جرمونو پاره له ډاکټر مطیع الله وزیری سره مرکه لرو
چې په هر ترتیب باندې کیږي دا باید مواد لاس سره وړي. نور د همدغه موادو لاس سره وړلو لپاره د هر جرم لپاره لاس په لاس کیږي تر څو هغه جرم وکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
هلکه ودرېږه.
ها دا دی ولاړی قومندان صاحب.
دا دې څه شی را بار کړی دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
وست خبرونه لومړی مطلب تر ازو. د امریکا متحده ایالاتونو تر 100 میلیون ډالر ډیر هغه پیسې چې په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه ځانګړې سوي وي د امریکا مکسیکو ترمنځ دیوال پر جوړولو باندې لګول سوي دي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند 15 سناتورانو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته یو لیک استولی او په دې لیک کې د مکسیکو پر دیوال باندې د هغو پیسو په اړه انتقاد کړی چې په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه ځانګړې سوي وي. د سناتورانو ویلي چې دا کار به د طالبانو مالی سرچینې پیاوړي کړي، په افغانستان کې به جګړه نور هم زور واخلي او نړیوالو بازارونو ته به د نشي موادو لیږل ډیر کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویا نصرت رحیمي ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مالی ستونزه نه لري او اوس افغان نظامي ځواکونه دا توان لري چې له نشي موادو سره مبارزه وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
سخ کال د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 200 میلیونو ډالرو مرستې څخه یوه برخه پیسې د دې لپاره بیرته وګرځولې چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ دیوال پرې جوړ کړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند 50 سناتورانو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په استول سوي لیک کې انتقاد کړی چې د مکسیکو پر دیوال باندې لګیدلو پیسو څخه 129 میلیونه ډالر یا هغه پیسې دي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې شوي وي. دې سناتورانو دا انتقاد هم کړی چې دا پیسې د کانګریس د مصوبې خلاف د مکسیکو پر دیوال باندې لګیدلې دي. د امریکا د مشرانو جرګې غړی چک شومر وایي چې د نړۍ په سلو کې نوي هیروین د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شوي چې له دې لارې لاسته راغلي پیسې د طالبانو جیبونو ته ځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمی د ډونالد ټرمپ د دې کار په غبرګون کې وایي چې افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مالي ستونزه نه لري او درې واړه امنیتي ادارې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه کولای شي.
افغان حکومت د قابلیت او توانایی لري چې مبارزه د مخدره توکو سره په افغانستان کې وکړي. هغه سازمان یافته وي، هغه په لویه کچه وي، هغه په ټیټه کچه کې د ملي دفاع وزارت سره، د ملي امنیت ریاست سره، او حتی د حمایت قاطع سره موږ د تدرسانو هغه لویې زیرمې له منځه وړلی چې هغوی د غو څخه تمویلېدل. په تېر یوه کال کې تقریبا 160 لویې فابریکې د تدرسانو وې او دوی په 100 میلیونه ډالر تمویلېدل، هغه موږ له منځه وړلی.
د امریکا دفاع وزارت د 2019 مالی کال په پیل کې له کانګریس څخه غوښتي چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره 153 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړي، خو امریکایي سناتوران وایي د امریکا دفاع وزارت دوی ته خبر نه دی ورکړی چې دا پیسې له مکسیکو سره پر پوله باندې جوړیدونکي دیوال باندې لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د 2019 کال د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر اساس د نشه یي موادو څخه د پاسه 200 کارخانې ویجاړې کړې، خو د 2019 کال په لومړیو کې د عملیات بیرته ودرول. نظامی کارپو محمد اګل مجاهد وایي چې ناامنیو او د کوکنارو د کښتونو ډیروالي ته په پام سره افغان حکومت نشي کولای چې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
افغانستان حکومت نشي کولای دا کار مخکې بوزي. علاوه د افغانستان حکومت سره مرسته پکار ده، کومه سیمې چې ناامنه دي هلته دا کوکنار کرل کیږي او دغه نه غټه مالیه مخالفین اخلي او د خپل جنگ تمویلوي. د افغانستان حکومت خو بدون شک مکلف دی ځکه د دې سره مبارزه وکړي چې خپل د داخل په افغانستان کې دا شی تولید نشي. ما په څنګ کې د بنګلادي ټولنې دا ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان حکومت اقتصاد هم ضعیف دی، د افغانانو اقتصاد ضعیف دی، څو دوی هم د دې جنجال نه خلاصي.
سخت کال افغان حکومت د کوکنارو اړولو پر ضد رسمي عملیات ونه کړل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینت د دې عملیاتو نه کول مالی ستونزې یادې کړې دي.
محمد ایاز سرنکو چې له افغانستان سره د نشه یي موادو په برخه کې د بهرنیو مرستو په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 129 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0 9 9 0 15 30 0 8 22 0 15 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سر بیاره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس به سرپناه معتاد شوزو حال درکو. یو شمیر معتاد شوزي وای چې د نشول عمل به سرپناه سوي، خو اوس چې روغ سوي بیا هم خلک باور نه ور باندې کوي او ته درملنې ورسته ل خپل ماشومان سره یو ځای د معتادونو د درملنې په مرکزونو کې اوسېږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای چې بې سرپناه ښځو ته د اوسېدلو ځای او کاري شرایط برابر کړي، خو د معتادو ښځو د شمېر ډېروالي ته په کتو سره دا امکانات ډېر لږ دي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
فاطمه ګل چې خپل اصلي نوم نخی، یو کال مخکې د درملنې لپاره د معتادینو په روغتون کې بستري شوه.
که هم دا اوس روغه شوې ده، خو اوس هم له ناچاره یې په دې مرکز کې اوسیږي.
څه تیر که ده نمیتونم بدون مواد مثلا یا تیر کنم یا زندگی کنم.
ډېره نشه مې کوله، له نشې پرته مې ژوند نشوای کولی. وروسته پوه شوم چې که نشې ته نور هم دوام ورکړم نو بدنامه او بې عزته کېږم. بله خبر دا ده چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم یم. د کورنۍ غړي مې وږي پاتې کېدل، ځکه مې پریکړه وکړه چې روغتون ته ولاړه شم او نشه پرېږدم.
په دې مرکز کې د معتادو میرمنو او هغوی د ماشومانو درملنه کېږي. دا میرمنې او ماشومانې تر درملنې وروسته بیا هم په دې مرکز کې پاتې دي. ملیحا هم له دې ډول میرمنو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطي کوي. ملیحا و اولادونه لري چې وام ماشومې پروسه کال په دې مرکز کې زیږیدلی دی. ملیحا وایي چې خپل معتاد میړه په نشو اخته کړه. دا که څه هم تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته اوس روغه شوې ده، خو دا چې د اوسېدو ځای نه لري نو مجبوره ده چې په روغتون کې ژوند وکړي.
یک سال شده که نمیجستیم او خیکسیم استفاده کردیم زیاد نکردیم که سالا را اولادن.
یو کال کېږي چې په دې مرکز کې اوسېږم. څو میاشتې مې نشه کړې ده. اوه ماشومان لرمه. دلته ژوند کول ډېر سخت کار دی. زه او ماشومان مې په خیاطۍ اخته یو. له دې مرکز پرته بل د اوسېدو ځای نه لرو. حیرانه یم چې څه وکړم او چیرې ولاړه شم. ماشومان مې مکتبونو ته نه ځي، دلته له ما سره اوسېږي. مشرې لور مې تر پنځم صنف پورې او دوهمې لور مې تر درېیم صنف پورې درس ویلی دی. زوی مې لا تر اوسه پورې په مکتب کې نه دی شامل کړی. درې نور زامن مې واړه دي.
د دې مرکز ډاکټران وایي که بې سرپناه معتادې میرمنې د درملنې له مرکزونو څخه ووځي نو بیرته نشو ته مخه کوي او یا له جنسي پلوه ځورول کېږي. د معتادو ښځو د درملنې مرکز مشره ډاکټره ښایسته حکیم وایي څو ځله داسې شوي چې بې سرپناه ښځې تر درملنې وروسته رخصت شوي خو بیرته په نشو اخته شوي او په بد حالت کې روغتون ته راوړل شوي دي. دا چې معتادې میرمنې تر 45 ورځو ډیر وخت په دې مرکز کې پاتې کېږي یو علت یې دا دی چې دوی خپل کورونه او د اوسېدو ځایونه نه لري. کله چې موږ دوی رخصت کړو نو له روغتون څخه د باندې ستونزې ورته پیدا کېږي. کله چې بې سرپناه ښځې له روغتون څخه د باندې وځي نو بیرته په ډیر بد حالت کې روغتون ته راځي، ځکه چې دوی خپل کور او د اوسېدو ځای نه لري. په دې مرکز کې لږو بې سرپناه ښځو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دا ښځې اوس له ډاکټرانو سره د درملنې په برخه کې مرسته کوي او یا د کارګرانو په توګه کار کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست چارواکي وایي چې دوی یوازې 15 بې سرپناه ښځو ته د اوسېدو امکانات برابر کړي دي. د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس شاپور یوسف وایي دوی د کار او ټولنیزو چارو او ښځو چارو وزارتونو سره په ګډه همکاري یو شمېر ښځو ته د اوسېدو ځایونه برابر کړي دي.
کته وزارت محترم کار امور اجتماعي د مراکز خودمو
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکاري موزینو بې سرپناه ښځو ته زموږ په مرکزونو کې د اوسېدو امکانات برابر کړي او د ښځو چارو وزارت د امن کورونو ته مو معرفي کړي دي. دا ښځې په امن کورونو کې د کارګرانو په توګه کار کوي. د ښځو چارو وزارت په همکاري مو د دې ښځو ماشومان روزنتونو ته معرفي کړي دي. تر اوسه پورې موږ داسې معتاده میرمنه نه ده لیدلې چې د اوسېدو ځای دې ونه لري او د سړک پر غاړه کې ژوند وکړي.
طبي ډاکټران وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو څارنه د درملنې یوه مهمه برخه ده. باید اجتماعي کارکوونکي په دې پړاو کې معتادین وڅاري. خو دا چې بې سرپناه معتادې میرمنې د اوسېدو ځای نه لري نو د درملنې دا پړاو نه بشپړ کېږي او درملنه یې نیمګړې پاتې کېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیاره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوسته متاجنو د جرمونو په اړه معلومات ترکو. ارواپوهان وایي چې د روغو خلکو په پرتله متاجن ډیر جرمونه کوي. دا چې معتادین ولې جرم کولو ته اړ ایستل کیږي، څه ډول نشه د جرمونو سبب کیږي، او د نارینهوو تر څنګ ښځې څه ډول جرمونه کوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ارواپوه ډاکټر مطیع الله وزیري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې اعتیاد او جرم تر خپل منځ څه اړیکې لري.
کله هم کېدای سي چې اعتیاد سبب د جرم سي، او کله هم کېدای سي جرم سبب د اعتیاد سي. مثلا یو سړی په موادو باندې روږ دی، ده د خپل آرام بخش لپاره مواد استفاده کوي، چې د مواد زیات استفاده وکړي نو د خپل اقتصادي حالت لاسه ورکوي. د دې لپاره چې باید مواد لاسه راوړي، نو هر نوع جرم هر نوع فعل ته د انجام ورکوي باید مواد لاسه راوړي، که مناسبه طریقه یې که غیر مناسبه طریقه یې دا باید ځانته مواد لاسه راوړي. او جرم هم کېدای سبب د احتیاطی. مثلا یو سړی مجرم ده، د دل لپاره چې دا ذهنی ارامتیا سکونتیا پیدا کی، په ناګاهانه ډول یا په آګاهانه ډول چا ورته ویلي چې تاسې مواد استفاده وکړئ، نو داسې ویني کله مواد استفاده کوي ده ته یو ډول کاذبه یا دروغي ارامتیا ورکول سوې ده، نو دا سبب ګرځي چې دا باید څو ځلې تکرار وکړي. چې کله څو ځلې تکرار نو واخیستو استفاده یې وکړه مواد مخدرو نه، د خپل فعالیت بدون مواد مخدرو نهسي انجامولی، دا معتاد سو. وخت کې جرم سبب د احتیاط سو.
معتادین کوم ډول جرمونه کوي؟
معتادین مختلف ډول جرمونه کوي. مثلا هغه وګړي چې الکول استفاده کوي، د لپاره یو بې ځایه یا دروغي غیرت ورته پیدا کوي، چې دا په دغه وخت کې بزن نه پیږي هر نوع فعل انجاموي، که غلا وسیږي، درانه وسایل انتقال او د انسان تښتونه، د شان ځکه د ته بې ځایه غیرت ورغلی، د کاذب غیرت ورغلی، ده ځان داسې ورته ښکاري چې زه د دغه وخت زمری یم. بل ډول چې دي هغه شیشه یا میته اتنفیتامین ورته وایي. شیشه چې ده هغه د جنسی قوت انسان لپاره پیدا کیږي، کله چې انسان کې جنسی قوت پیدا سي نو د مشروع لاره نه یا غیر مشروع لاره نه د ځان جنسی قوت ته باید ورسوي. که چیرته د لپاره جنسی وسیله پیدا نه سي، شخص ورته پیدا نه سي، د لاسترون لپاره زنا او کې جنسی تره او کې لواتات او کې د خلکو سره باید خپل ځان ارضا کړي. او کله چې دغه شخص شیشه یا متافیتامین زیات استفاده او کینور، دا شخص ضعیف اس وجود غلا او کی په کور کې خپل مېرمن او وهی ماشومان او وهی تر څو دغه پیسې پیدا کی مواد را سره وړي، دا وړو والو فینونه غلا او انسان وژنه او تختونه دا شان هم کولی شي.
ولی ځینې معتادین جرم کولو ته اړ کی؟
د معتاد لپاره هیڅ مهم نه دی، فقط څه چې مهم دی هغه مواد دی، چې په هر ترتیب باندې کیږي، چې په هر قیمت کیږي، دا باید مواد لاس سره وړي. نور د همدغه مواد لاس سره وړلو لپاره د هر جرم لپاره لاس په لاس کیږي تر څو هغه جرم وکړي. مثلا غلا او کې اختطاف او کې خدینه او سیګي زنا او کې تر څو مواد لاسته راوړي، دا د خدینه تلا واخله، ماشومان خپل مجبور کړي چې سرک نه د کباړي او د شین ټول کې خرڅي کې بل اخر غلا یا هر څه کې وي. هغه کسان چې سرمایه‌دار دي، پیسې لري، نور د دې جرمونه د نور جرمو سره متفاوت دي. دوی کېدای شي ډریوري کې ویډرای مې کړي، موټر چا سره ټکر کې سوک ووهي، یا خپل ځان په کند کې برابر کې چولېږي. او روسه ورزی تاسو ګوره چې حال هغه سره د نشې په حالت کې ده، یعنی جرمونه فرق کوي، د دې اقتصاد خده مستی له لحاظه ده نشه کوي، دته یو کاذب غیرت هم ورکوي. مثلا یو سره د نه خو کې مجلس ته ترغه توفانچه خپل راباس په سر باندې ویل ځکه د حساب خوب دوه وخت درست کار نه کوي، یو چالو راباس یو سره وی نو د دې جرمونه د خلکو چې په سرمایه‌دار دي لغه نور سره په دغه کې توپیر لري.
معتاد خجی کوم ډول جرمونه کوي؟
معتاد خجی مجبور دی چې د مواد لاسته راوړلو لپاره تلری باید په هر ترتیب شي خپل مواد باید پوره کړي، که هغه د زنا په ترتیب وي دا الکیږي چې خپل تن د بل چا په اختیار کې ورکړي تر څو هغه شخص د دې تن په مقابل کې مواد ورته ورکړي چې دا خپل نشه پی وکړي. او دوم موضوع دا چې کورنۍ نه غوړي چې دا باید نشه وکړي، نو دا خپل د کورنۍ نه بیلیږي، یا د خپل زندگی له شریک نه چې خواند د هغه نه بیلیږي. او ځینې وخت هم دی وسیله د قاچاق د مواد مخدر کیږي، ورته وایي دغه مواد تر فلانی ځای انتقال کړه، نو دغه مواد مقابل کې تاسو درکو، نو نور مواد د موږ د خزه په دغه وخت کې وسیله د قاچاق د مواد مخدر وګرځیده.
رواني ډاکټران وایي چې معتاد باید په خپل خوخه علاج ته غاړه کیږي، خو ځینې امنیتي چارواکي بندیانوي او وایي چې په دې ډول د معتادینو د جرمونو مخه نشي. دا کار د رواني پلوه څنګه بولي؟
هغه وګړي چې په زور باندې بستر کوي امنیتي چارواکي یې ځینې وخت هم کورنۍ یې په زور باندې بستر کوي. دغه مناسبه درملنه نه ده، دا فقط سبب دی ګرځي چې جرمونه اندازه راټیټه کړي. کله چې یو مریض په زور راوستو بستر کو دلته وغدی کیږي چې روغتون به هر څو هغه جرمونه یې سمخ کې لک کول ووز به ډیرو کې دوه چنده درې چنده څلور چنده پورې په جرمونه زیاتو کې. اما که چیرې موږ غواړو چې معتادینو جرمونه راکم کړو، معتادینو په خوښه باید درملنه ورته وسی. کله چې دا هم له روغتونه به هر ځای کورنۍ هم ښه چلند وسره وکړي، یوازې د معتادینو صحیح ډول درملنه کولی شي د جرمونو سطح په دایمي ډول باندې راټیټه کړي.
د معتادینو د جرمونو په اړه مو له ډاکټر متی الله وزیر سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلام د یو بزګر زوی دی. د پر خره دوی بوجي بار کړي، خپل کلی ته روان وي چې په لار کې پولیس نیسي. دا چې اسلام څه شي بار کړي، ولې پولیس ونیو، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلام بچه، سکل خ ډیر بارانونه وشول. کدا کوکنار ورسیدل خ ډیر پیسې برا جوړی کی.
رښتیا هم چې ډیر پیسې برا جوړی کی. سکل وب مفت دي، پر اوسه کال د تاریا کونی پیسې پر برما او تیل ولګی دي.
که سکل تاریا قرضانه نشي، په دمو پکې کیږي له خیره.
خو ان شاء الله چې سکل وخدای په کارو زیرا کی.
سلام جان، بس لګی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام جانداد، ستړی مشی.
تم ستړی مشی، خیر یوسی.
جانداد کاکا ستړی مشی.
خیر یوسی وراره، تم ستړی مشی.
خیر یوسی.
سلام جان، خدای دې خیر کی، څه شي کری؟
والا بلکه خو ګټه نه کوي، ما ول کوکنار به وکرم.
یار دا خو دې خ فکر کړی دی، سکالو به هم ډیر دی، زمکه به دې ډیر خو کوکنارو کی.
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو.
سلام جان، پزمکه کی دغه خشخش کری؟
خو دغه خشخش پکې کرم، ولی دغه خشخش خراب دی.
خراب نه دی، خو دغه خشخش دومره اصل نه ورکی.
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړی دی، موږ خوتل دغه خشخش کرو.
ته دی فیل په غوږ کې ویده بابا، اوس له خارج نه وی او ډیر خه خشخش راغلی دی.
نو دا نوی خشخش کومې خېګڼې لري؟
یا خو تر دې دوه برابر ډیر تریاک کوي او بل نو مرض نه کوي.
خا خا، دا خو ډیر خه خشخش دی، دا چیرته پیدا کیږي؟
د نوی کلی حاجی سمد خان خو به پیژنې.
او پیژنم.
حاجی سمد خان دغه ډول خشخش لري، دغه کاروبار دی.
ولع دا خو ښه خبره ده، زه به هم دغه نوی خشخش وکړم.
ښه، زه نو ولاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه کاکا، په مخه دې ښه.
اسلامه، د جانداد خبره مې خوښه شوه. که مونږ هم دا نوی خشخش وکړو ښه به وي. ستا څنګه خوښه ده بچې؟
بیخي مې خوښه ده. ما هم اورېدلی چې نوی خشخش ډیر ښه دی.
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه، او له حاجي سمد خان څخه دوې بوجۍ خارجي خشخش راوړه.
سمه ده پلاره، دا دی ځم.
هلکه، ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي.
په غبرګو سترګو قمندان صاحب.
هلکه ودرېږه.
دادا ولاړ یم قمندان صاحب.
دادی څه شی رابر کړي دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
د کور سودا خو هر شی کېدای شي، څه شی دي؟
خشخاش دي.
خشخاش څه کوي؟
پلار مې ویل رای وړه، نه پوهېږم چې هغه څه پرې کوي.
دادی له کومه ځایه راوړل؟
له نوي کلي څخه مې راوړل.
نو ته نه یې خبر چې خشخاش قاچاق دي؟
څه شی قاچاق؟
خاشخاش خو نه دی قاچاق؟
دا خاشخاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي، بیا وایي چې خاشخاش نه دی قاچاق.
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی.
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي.
قومندان صاحب، خاشخاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو، تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي.
پخوانی وختونه تیر شو، نور هیڅوک دا کار نشي کولی.
ولې اوس څه پېښه شوه؟
اوس خاشخاش هم غیر قانونی او قاچاق بلل کیږي.
دا چا ویل چې خاشخاش قاچاق دی؟
قانون وایي قاچاق دی، ډېرې خبرې مه کوه.
نو خاشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي.
ته یې ماته راوښیې چیرې ښکاره خرڅېږي؟
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي.
راځه موټر ته در وښیته چې لاړ شو د پولیسو اوزې ته، ډېرې خبرې مه کوه.
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خاشخاش خرڅوي؟
راځه هغه سړی به هم ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي.
خیر دی قومندان صاحب، ما خوشی کوي، زه نه وم خبر چې د خاشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي، بیا به داسې نه کوم.
درځه موټر ته در وخیژه، ډېرې خبرې مه کوه. سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي. ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو؟ همدغه خاشخاش د کوکنارو تخم دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.